طبي زده کړې زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د تعلیمی پروګرام قدمونو زده کوونکو ستړي مرشه. خدای تعالی د وکړي ټول به جوړی او د نوي درس لپاره بنن بیا هم حاضر شوی وای. قدمونو زده کوونکو یو ځل بیا پوهان آرین ساسي د نوي درس د تدریس په خاطر حاضر شوم. تاسو ټول کتابونه راواخلئ. د کتاب څلور پنځوسمه صفحه پیدا کړئ. نن ورځ د کتاب په څلور پنځوسمه صفحه کې نوی درس لرو. تیره ورځ د کتاب په درې پنځو صفحه کې مو درس ویلای دی. بسم الله الرحمن الرحیم. لیکل شوی دی زینوسین. ګورئ زینوسین ډیر مهم درمل دی، ډیر عام استعمال لري په ټولنه کې. تاسی انزور ته وګورئ دغه چاکاک یا ڈراپس د دې لپاره استفاده کیږي. زینوسین په انګلیسي هم لیکل شوی دی زینوسین، لاندې لیکل شوی دی دا ترمل ډیر عام استعمالیږي او د چاچکو په بڼه پوزې ته اچول کیږي. ګورئ ډیر عام استعمالیږي او د چاچکو په بڼه پوزې ته اچول کیږي. چاچکی چاچکی پوزیتا چول کی لیکل شوی دی. د دې درمل د استعمال ځایونه عبارت دی له په کوم ځایونو کې ګورئ دا درمل موږ استعمالولی شو. لومړی د پوزې بندښت یا نیزل کنجیشن. د پوزې د بندښت لپاره استفاده کولی شو چې هغه ته نیزل کنجیشن وای. د پوزې بندښت یا نیزل کنجیشن. دوهم د پوزې غوښې یا نیزل پولیپس. د پوزې د غوښو لپاره یې هم استفاده کولی شو که چیرې پوزه کې غوښې وي هغې ته نیزل پولیپس وایي. دریم د پوزې التهاب یا رینایټس. څه ورته وایي؟ رینایټس. په دې دریو حالتونو کې موږ کولی شو زینوسین په نوم دغه چاکاک یا ځانګړي څاڅکي د پوزې لپاره استفاده کړو. ډوز یې څرول دی څومره اندازه یا څومره مقدار استفاده کیږي. ډوز یو نه تر دوه څاڅکي په ورځ کې دوه یا درې ځله. یو یا دوه څاڅکي په ورځ کې دوه وارې یا درې والې. ګورئ دوه ځلې یا درې ځلې په ورځ کې موږ دا استفاده کولی شو. فرضاً سهار استفاده کوو، غرمه کې استفاده کوو او بیا یې د شپې له خوا استفاده کوو. انزور ته وګورئ دا د زینوسین چاکک یا ډراپس دی، ډیر عام پیدا کیږي او اوس یې ځینې نور ډولونه یا ځینې نور کوتي هم په بل ماډل کې هغه راغلی دي درملتونونو ته، خو زینوسین ورباندې ضرور لیکل شوی دی زینوسین. ښه، د زینوسین وروسته لینزو پرازول په هکله خبرې کوو. لینزو پرازول، ګورئ یو اومی پرازول دی بل لینزو پرازول دی. لینزو پرازول دا درمل د ایچ سی ایل تیزابو د تولید مخه نیسي. ایچ سی ایل هایدرو کلوریک اسید دی، ځانګړی تیزاب دی، د هغې د تولید مخه نیسي. خو نوموړي درمل حمل لرونکو مرغانو ته غوره درمل دی هغه میندې چې حمل لري امیندواره دي د هغوی لپاره غوره درمل دي، ځکه چې ایچ سی ایل تیزاب د نهي کولو نور درمل د حمل پر وخت نه کارول کیږي، او یا که وکارول شي نو مورګانې د ویټامین بی 12 د کمښت سره مخ کیږي. د ایچ سی ایل تیزاب لپاره چې کوم نور درمل دي، پی پی آی ډرګز لکه اومیپرازول، پینټاپرازول، دغه نور درمل، دغه تر ډیره پورې چې کله حامله مور ته ورکول کیږي تر ډیره پورې ستونزه همدغه وي چې دوی د ایچ سی ایل تر څنګ د انټرنزیک فیکټور د نهي کیدو سبب کیږي. یعنی ایچ سی ایل هم بلاک کیږي، انټرنزیک فیکټور یو بل فیکټور د هغه هم بلاک کیږي چې هغه هم نه جوړیږي. کله چې په معده کې هغه جوړ نه شي، هغه د دې دنده لري چې په کولمو کې ویټامین بی 12 جذب کړي. نو کله چې داسې درمل استفاده کیږي چې انټرنزیک فیکټور په دوامدار ډول نه جوړیږي، نو بل لور ته به کولمو ته ویټامین بی 12 جذب نشي. کله چې دا جذب نشي نو په بدن کې د ویټامین بی 12 کمښت رامنځته کیږي. کله چې په بدن کې ویټامین بی 12 کم شي نو یو کس په انیمیا باندې اخته کیږي. معمولا مورګان بیا په کم خونه یا انیمیا باندې اخته کیږي، ځکه ویټامین بی 12 د آر بی سی په جوړولو کې ونډه اخلي. دغه یو اوږد میکانیزم دی، خو په لنډ ډول بیا وایم. کوم درمل چې ایچ سی ایل بلاک کوي، د دې ایچ سی ایل د بلاک تر څنګ انټرنزیک فیکټور هم بلاک کوي. انټرنزیک فیکټور چې کله بلاک شو نو په کولمو کې ویټامین بی 12 نه جذبیږي. ویټامین بی 12 موږ په خوراک کې خورو، نو کله چې ویټامین بی 12 نشي جذب، انسان په کم خونه باندې اخته کی. نو حمل لرونکو میندو ته د لینزو پرازول ښه درمل دی، ځکه دا تر ډیره پورې د انټرنزیک فیکټور تولید د هغې مخه نه نیسي، تر ډیره پورې د انټرنزیک فیکټور خلاف نه دی. او په مورګانو کې ویټامین بی 12 ډیفیشینسی یا د بی 12 ویټامین د هغې د کمښت سبب نه کیږي. خلاند لیکل شوی دی د اومیپرازول په نسبت، ګورئ د اومیپرازول د لینزو پرازول کلمه دا تاسو ډیلیټ کړئ، خط پې کاش کړئ، د اومیپرازول په نسبت چټک کار یا نتیجه ورکوي. ګورئ اومیپرازول ته ښه کار ورکوي. اومیپرازول په نسبت لینزو پرازول چټک کار کوي تر څو د تیزابو د تولید مخه ونیسي. ګورئ دا دغه لینزو پرازول د اومیپرازول په نسبت چټک کار هم کوي، او حمل لرونکو میندو ته د اومیپرازول په نسبت دغه ښه درمل دی. ښه، په دې صفحه کې زاینوسین او لینزو پرازول تاسو راسره وپیژندل. په تیر درس کې د زاینوسین او لینزو پرازول په هکله ډیر غږیدلی یو، راځي نوي درس ته 45 صفحه. دلته لومړی درمل نالیډایگزیک اسید پیژنو. نالیډایگزیک اسید، ګورئ د نوم څنګه څه پیچلی غونده دی. ګورئ نالیډایگزیک اسید دا درمل پیژنو، مهم درمل دی. لیکل شوی دی دا درمل د مثانه د زخم لپاره استعمالیږي. مثانه یورینری بلاډر، که چیرې د مثانه زخم شتون ولري مونږ کولی شو نالیډایگزیک اسید استفاده کړو. نو د نالیډایگزیک اسید استعمال د څه لپاره دی؟ د مثانه د زخم لپاره دی. مثانه زخم ډیری وخت رامنځته کیږي یا د مثانه التهاب رامنځته کیږي چې هغې ته سیسټایټس وایي. نو د سیسټایټس لپاره یا د مثانه د زخمونو لپاره مونږ کولی شو نالیډایگزیک اسید استفاده کړو. دوهمه لیکه کې لیکل شوی دا درمل د آنټی بیوټیک ډله کې راځي، یعنی بکټریاوې له منځه وړي. بکټریاوې له منځه وړي، آنټی بیوټیک په ډله کې راځي. انځور کې وګورئ، عام درمل دی د مثانه لپاره د مثانه د زخم لپاره د مثانه د التهاب لپاره ورکول کی. بل درمل الفا کلسیډول درمل دی. الفا کلسیډول انزور کی وګورای الفا کلسیډول کیپسول دا پیژنو لیکل شوی دی. دا درمل د ویټامین ڈی په کاغذ کې هم ویټامین ڈی لیکل شوی دی. ویټامین ڈی لرونکی دی ګورای. دا درمل دی ویټامین ڈی لرونکی دی. ویټامین ڈی یو دغه سی ویټامین دی چې د هډوکو په برخه کې د غاښونو په برخه کې ډیر ارزښت لري. نو الفا کلسیډول ویټامین ڈی لري. لیکل شوی دی چې د هډوکو د قوي کولو لپاره استعمالیږي. او یا هغه کسان چې د ویټامین ڈی کمښت سره مخ وي دوی ته الفا کلسیډول ورکولای شو. ځینې کسان د ویټامین ڈی ډیفیشینسی لري، د ویټامین ڈی کمښت لري، نو دوی ته مونږ کولای شو الفا کلسیډول دغه درمل ورکړو د هډوکو د قوي کولو لپاره. معمولا لویانو ته ورکول کیږي ځکه دغه ګولۍ یا ټابلیټ سي غاړتي او لویانو ته باید ورکړل شي. خبل یوروډونال دا یوروډونال یو ډیر مهم شربت دی. دا ګولۍ په ډول دی خو ما اوبو ته اچول کیږي او شربت په ډول څل کیږي. یعنی دا ډیر عام استعمال لري. حتی پخوا به ډیر استعمالیدونکی درمل و. اوس هم د دې سوزخ ناروغانو ته ورکول کیږي، استعمالیږي، خو ما پخوا ډیر عام استعمالیدو. لیکل شوی دی یوروډونال. تاسو باتمن دغه انزور کې کوم شربت چې وینه یا کوم بوتل چې وینه د ګولۍ په منځ کې ګولۍ پکې د سپین رنګ کې دغه به تاسو ضرور لیدلی پخوا. لیکل شوی دی دا درمل د سوزاک لپاره ډیر عام استعمالیږي. د سوزاک پر وخت مختلف ستونزې وي لکه د ادرارو ترسره کولو پر وخت درد، په تکلیف سره ادرار ترسره کول او نور. د سوزاک پر وخت کله چې یو څوک ادرار یا تش امتیاز ترسره کوي په تکلیف سره یې ترسره کوي، تر څنګ یې درد حس کوي. دغو کسانو ته چې سوزاک لري یوروډونال ورکول کیږي. یوروډونال دغه یو غټ بوتل وي، په مینځ کې غیر منظمې ګولۍ پرتې وي لکه سپین کاڼي، او اوبو کې اچول کیږي، له هغې وروسته خوړل کیږي یوروډونال. نو یوروډونال په هکله هم پوه شوی د سوزاک لپاره استفاده کیږي. ګورئ نالیډیکزیک اسید، الفا کلسیډول او یوروډونال درې ډوله مختلف درمل دي. لنډه تشریح لري، استعمال ځایونه ډیر مهم دي چې ځای کړئ. بیا که چیرې موږ په راتلونکي کې ناروغي وایو، فرضاً زه وایم چې یو نفر دی هغه سوزاک لري، د سوزاک ناروغي تشریح کوو. سوزاک ته موږ وایو چې یورین ریټرک انفیکشن هم وایي، گنوری هم ورته وایي. لاندې تشریح کوو چې دا د بکټریا په واسطه رامنځته کیږي، اراز علامې دغه دي، درملنه یې لیکو. درملنه کې بیا موږ دغه شربت لیکو، هلته به تاسو ډیر اسانیږي. تیار مخکې له مخکې تاسو درمل ورته زده کړی دي. یوروډونال هم تاسو وپیژنده. بل کالیک پیژنو. کالیک انزور ته وګورئ، دا به تاسو ډیر لیدلی وي. کالیک په نوم شربتونه تک سور رنگ لري، ماشومانو ته ډیر عام ورکول کیږي. لیکل شوی دی دا د شربت په ډول سره پیدا کیږي چې معمولا ماشومانو ته ورکول کیږي هغه وخت چې د نس درد، گیس او یا د هضم ستونزه ولري. د نس د درد پر مهال، د نس د گیس پر مهال او یا د هضم پر مهال چې هغه ماشومان په هضم کې ستونزه لري هغوی ته ورکول کیږي. نور لیکل شوی هر کله چې ماشومان د نامعلومه علت له امله ژاړي نو دا درمل ورته ښه دي ځکه شاید د معدې او کولمو دردونه یا گیس شتون ولري. ځینې وخت ماشومان ژاړي، زګیروي کوي، نه آرامه وي. نو میندې، هغه میندې چې تجربه لري، دوی ضرور کالیک ورکوي ځکه دوی پوهیږي چې شاید د کولمو درد ولري. د هضم ستونزه ولري او د ګیډ ګیس ولري ګیډ کې ګاز جمع شوی وي نو کولیک ورته ورکولی شي. راځي 55 صفحې ته زموږ نوی درس دی. لومړی درمل بیټا هیسټین دی. بیټا هیسټین چپ طرف ته بیټا هیسټین لیکل شوی دی. بیٹا ہسٹین گولائی دی لکل شوی دی دا درمل دی گنگسیات یعنی ڈیزینس سرچرخی یعنی ویرٹیگو او دماغی ستڑیا لپارا کراول کی. بیٹا ہسٹین دی گنگسیات لپارا سرچرخی لپارا او دماغی ستڑیا لپارا کراول کی. کم درمل بیٹا ہسٹین گنگسیات لیمینز اوڑی گنگسیات تا پتیب کی ڈیزینس ہوائی نفر گنگس وی سرچرخی یا سرگرزیدل لیمینځ وړي او دماغی ستونزې یا ستړیاوي هغه لیمینځ وړي. انځور کې کتلای شئ. خارزي بل درمل پیژنو برومازیپام. برومازیپام په انګلیسي هم لیکل شوی دی برومازیپام. برومازیپام یو بل درمل دی. انځور کې همدغه د برومازیپام گولای تاسی وینه. اوسی پیژنو چې برومازیپام څه ډول درمل دی. لیکل شوی دی دا درمل د خوب او آرام لپاره ناروغانو ته ورکول کیږي. دا درمل ډار او تشویش هم له منځه وړي یعنی د انزایټی په خاطر کارول کیږي. ګوره برومازیپام پیژنو. برومازیپام داسې مونږ ویل چې دا درمل د خوب او آرام لپاره ناروغانو ته ورکول کیږي. خوب یو نفر که خوب نه لري برومازیپام ورکولی شو. یو نفر که آرام نه لري برومازیپام ورکولی شو. تر څنګ یې که یو نفر تشویش لري ډار لري انزایټي لري د هغې د له منځه وړلو لپاره هم برومازیپام درمل ښه درمل دی کولی شو ورته توسیه کړو. بیا وایم برومازیپام ګورئ دا درمل د خوب او آرام لپاره ناروغانو ته ورکول کیږي. اوس که دا درمل ناروغان خوري د دوی خوب به ښیي او آرام به وي او بل انزایټي یا ډار له منځه وړي اندېښنې له منځه وړي. برومازیپام بل رایبوارین دی. دا هر درمل په خپل ځای کې ډیر ارزښت لري او ډیر عام استعمالیږي. رایبوارین په انګلیسي هم لیکل شوی دی رایبوارین. رایبوارین پیژنو. لیکل شوی دی دا درمل د زیړي له منځه وړلو لپاره کارول کیږي. زیړه له منځه وړي. دا درمل وایروسي زیړه یا هپاتایټس سی په درملنه کې استفاده کیږي یعنی د وایروس زید یعنی آنټی وایرل تاثیر لري. ښه فکر وکړئ ځینې وخت ینه د یوه وایروس په واسطه اخته کیږي چې هغې ته هپاتایټس سی وایروس وایي. کله چې ینه یا ځیګر په دې ناروغۍ باندې اخته شي یا په دې وایرس باندې اخته شي موږ وایو چې دا نفر زیړی لري. اوس د زیړي د له منځه وړلو لپاره رایبوارین درمل د زیړي ناروغانو ته ورکول کیږي. اوس که چیرې تاسو د یوه زیړي ناروغ چې هغه وایروسي زیړی لري د هغې نسخه ګورئ د هغه درمل ګورئ حتما به رایبوارین پکې پیدا کړئ ځکه رایبوارین انټي وایرل دی او وایروسونه له منځه وړي خصوصا هپاتایټس سی وایرس. رایبوارین انځور کې هم در سره وګورئ. رایبوارین دا ځانګړی کیپسول دی. بل کوینین. کوینین پیژنو. دا یو بل درمل دی. کوینین سلفیټ هم ورته وایي او یوازې کوینین هم ویلی شئ. خلاندې لیکل شوی دی دا درمل د ملاریا د ناروغۍ د درملنې لپاره استعمالیږي. د ملاریا د ناروغۍ د درملنې لپاره استفاده کیږي یعنی آنټی ملیریال درملو په ډله کې راځي. د ملاریا ضد درمل دي. انټي ملیریال، ګوره انټي ټیوبرکولر د تبرکلوز ضد، انټي ملیریال د ملاریا ضد، انټي وایرل د ویروسونو ضد. نو دا د انټي ملیریال په ډله کې راځي. انټي ملیریال، انټي ملیریال د ملاریا ضد درمل دي. خبر لیکل شوی دی ملاریا یو پارازیټیک ناروغي ده چې د غوماشې په واسطه له ناروغ کس څخه روغ کس ته انتقالیږي. ملاریا د پارازیټ په واسطه رامنځته کیږي. پلازمودیم ویواکس، پلازمودیم پلسیفارم دا پارازیټونه دي چې ملاریا ناروغي رامنځته کوي او دا د یو غوماشې په واسطه انتقالیږي. راځئ قدرمنو زده کوونکو حاضري اخلو، اته درشمه درسي خپرونه ده. د اته درشمه درسي خپرونه لپاره د حاضري تورای د ای تورای دی. نو تاسو ټول د ای تورای د حاضري په کارتونو کې انتخاب کړئ او د ای توري دایره تورا کړئ. هله دا حاضر به وای او حاضري به مو ورکړی وي. تر بل پروګرام ماته اجازه راکړئ. علامه مالشاه.
TV Zdakri. Zdakri.
Wow! Medical learning.
دغه خوانیز پروگرام د خوانزیو دو زدکونکو د طبی علومو دو محصلانو او دو عوامو لپاره بهترین درسی مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical. Learn medical.
تی بیز دکڑی لر ڈاکٹر پوہان آرین سرا.